آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي زنو اوریدونکو شکایت کړي چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لمرنۍ توکو بیې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي له صحیح پلوه کوم خواړه خدي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوري کوي نه او د غراز تند نه پر راضي په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو خو راضي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه یو تن افغان د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې دایښ نسته زه نه تاییدوم ځکه چې زموږ د کجکی پورسوالی د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوشتم پښپا باندې یو څو تنه حجران ورغلی و مدرسه یا مکتب ته ورنوتلی و اوري پښ لګولې قران کریمونه هم سب کې سوي دي او دینی کتابونه هم کښې سوي دي او د عصري علوم هم سب کښې سوي دي نو دا چې دایښ نه دی نو نور به څوکي ځکه چې دوی خو په خپل پاله او مکاتبو ته اجازه ورکړې ده نو دا دایښ څخه علاوه بل څوک نسی کېدلی والسلام با احترام
السلام علیکم روډن اخی جوړی تکړې قلالي د اخی په خیري وروره کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه خوړی ډیر بر رحمانه ډول سره چلن کوي په جهان وي سلاګان وي ور سره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلي لوکس لغړی را لګي دون ظلم خونه دې په کار دزما اواز باید تاسو نشر کوي نړیوالو ته باید زیاد طرف باندې ډیر ډیر کوشش وشي په دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي
سلامونه نیکی هلی مومنه ازادی رادیو کارکون کو تا ضروره یو پیغام لرم منگ افغانانی و دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز منگ ملګری و دا د ترکیه پولیسو وویشتل ترکیه پولیسو وویشته وروره اته نفر و درې دادی او پنځه نور دی هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور مرګري مونږ غ ډیر والی دي خپې او لاسونی په مات کړي زه تاسو نه دا خوښ لرم چې دا زمونږ غږ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني دا ظلم باید ښکارا شي دغه ظلم مخنیوي باید وشي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اللہ حکیار د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ دا پیغام تاسو ته پرېږدم هیله ده چې جوړ او روغ او خوش خوشحاله بیاست او د صحت جامې به مو په تن وي او دغه څوارلس سوه دوهم کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي نو ګران محترمو نو موږ تاسې باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوی وکړو داسې کسان موږ ستاسې په هیواد یا موږ ستاسې په همسایګانو کې شته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري یا په روژه ماتي وخوري یا پر پېشلمي باندې وخوري موږ تاسې باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څه چې زما پیغام نشر کړي او خپورې کړي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخل غزنی خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بې ډیر لوړې دي خو د روژې مبارکې لره رسیدو سره د همدی خوراکي توکو بې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګری او تقې ژوند لرو او هر ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه ولا او کلسی شار ته زم همحل ته اغه خوراکي توکي اخلم یو دکاندار ته وایم سی مثلا همدا شیرینی او بره په څو د دیرته په جواب کې وای وای په 80 روپی ما ورته وویل سی وورو ردا خو ابل ورځ لا په 70 روپی و نن ولی په 80 روپی درته وویل سی اورور پر ابل ورځ خو روژه نه و خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دکانداران د خوراکي توکو بای په مبارک روژه کې ډیر لوړوي نو هله غشتنه مودا د سیلوت پن اسلامي امارت دی هم همدی مشکل ته جدي رسیدګي وکي او دکانداران دی هم لښته توجه ورته وکي وسلام تعالی پمن
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته غزنی ولایت دی او بند ولسوالي چې غيګم ډیر سخت باران خو باران وو ماشاءالله ډیر واوري ووري دي په دې موسم کې هیڅ کله واور نه دوري دلې خو واور ووري لپرون د شپې رئیس ترننه ووري 12 ساعته واور ووري د 2 ساعته باران ووري د وسنګ ووري ډیر خلک ټول خوشاله دي خو وطن ډیر وبکو چې نور خطر شي پېښ نه شي خدای دې وساتي
لا ازادې رادیو ټول کارکونکو او رضونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم موږ د سل کالو د سپینږیرو څخه پوښتنه کوي دا وای الحمدلله په دا سل کال کې دوغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه 1900 پر شاوخوا چې راغلی دی
د ازادې رادیو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وخت جو کې جوړ ورو خوش او خوشاله بهست د ازادې رادیو اوریدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم زمر په ولسوالۍ کې د ټلیفوننه کار ډیر کمزوري دي ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسو څخه ډیر خواهش لرو چې زموږ د پاره به سیم خادي داسې د ټلیفون د پاره ډیر اشد ضرورت ته چې دغه راته فعال کړي وسلام
دا د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته خدای دې وکړي ټول او جوړي اند صحت جامې پرتن ولرې بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوی حکومت هغه مشران لړپوري خلک لکه اول ماوین شو سی دوی ماوین شو داسې وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دا نور خلک سم داسې کمانډانان د کډی ورګان شو زه نه پوهم چې دا په کوم سترګو والته ژوند کا او په کوم سترګو باندې الته زندگی کا شدلته دې زنه و تختید او په لکونو په پوزي بې سرنوشته کو بې سرنوشته پرې خوت دا به د خدای له څخه جواب ورکړي او بیا چې افغانستان له راضی او راتک اراده ولري نو بیا بدلته افغانانو ته څه جواب ورکړي نور خژوند او ژوندګي ولري خدای دا وکړي خفم نشي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکونکو ته خپل دې کې هېڅ سلامونه او احترامات وړاندې کوم دا کوم تصویرونه یا انزورونه چې ماته ترلاسه دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت لوري د کټوزایي د شونځي د زکونکو سره د کارتاسیا او باستو مرسته وسوله موږ ډیر قدردانی ځنې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټول څخه مهله غوښتنه ده چې د زکونکو سره خپل تر وسط وانه طاقت پوري کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معرفت بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي سلام علیکم
السلام علیکم اختیار الله يم د لغمان څخه اورور د مېبینو ماشونه ول نه والاله کې دی خو مېبین دیم دغه ماشو ته پته مدي والسلام
سلام علیکم د زده راځي کار کوم کو ودم کو بارد مکتب او امیسانی ده علماو کې کوم چې دا تمرسانی په پاته دي دا تمرسانی پاته دي دا تمرسانی پوه تر سیدل نه لري دا داس یو مثال لري موږ چې کله وړو نو موږ یو بل ته چې د مش نقل درته واچو ما وګورې هو وای شو بس دا نقل و چې شروع شو بیا به مرته چې په هود نه پیګم مش نقل درته واچو بیا به وی چې نه ما اچو په نه ما اچو نه پیګم مش نقل درته واچو سر به خوځو او سر خوځیدو د نه پیګم مش نقل درته واچو خو چې کوم خبره کیږي امداغه به جواب و چې دو د نه پیګم د مش نقل درته واچو د مش نقل تر اوسه په موږ سپینګی شو تر اوسه په نه د مش نقل ولا شو شو امداغه نقل دی ان تر اوسه په امداغه وون دی نو امرسانیم دا شکل لیدی چې امرسانی بس تا آخر پور تا بلکل بم دا روانیم دا غالی پا دود بانده اکو ما کشی تو امرسانی بنن پای ترسی سوا و پای ترسی دا دی مش نکل دی مش نکل در تواچم نه پا نه دی نپیگم دی مش نکل در تواچم و پا و دی نپیگم دی مش نکل در تواچم پا خاندار دی نپیگم بس دا غا خبر از چه سوی پا دی نپیگم خود مش نکل در تواچم دی مش نکلم نخلاصی گی امرسانیم نرسی سر ترسی نرسی دلی در تروس پوری
د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته زما سلامونه ورسېږي په دې هیله چې جوړ ورو اوسې نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانان دا سړک سره ډېر په عذاب دی نو زموږ هیله خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیه سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انته ناسته او پر دا بله خوا باندې هم ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو زما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دې ورورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا ورور ګرده دا بډایان خوري دا خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجد تانو یمې دا خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو ږغ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دی دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
السلام علیکم زه له هلمند نه دالي ولسوالۍ د شاول له سعودي څخه پیغام درته پرېږدم. ورور تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ. له هغو مسؤلینو څخه زموږ دغه غوښتنه ده ورور چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیکیان پې چې کوي سر د خلاصو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ هلکانو سرونه نشو خریری هغه ژاره هلک سر وخری ماما ما یخ کېږي ماما ما یخ کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچني هلکان وګوره پیکیان غچ کېدم وګوره په پیخې ورغچ کړي دي سامان په چارایي باندې هلکان دي را روان دي سر پیکیان یې ټول غچیان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غټان نه دي دا خو کوچني مؤمنان هلکان دي په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راځي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي. پرچی کې تقریبا 300 ګولۍ 500 ګولۍ لیکلي دي شل ګولۍ لیکلي دي د 11 ګولۍ یا 12 ګولۍ ورکي نور راته راوباسي کوچنیانو مواد دي شل خلطې 13 خلطې 22 خلطې دغه څخه لیکل شوي دي د 11 خلطې 8 خلطې ورکي ته راوباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاص شوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مکالمت کوي ځان دپاره کوي باید د دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی مسجد آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو مل آزادی راډیو څخه ډیره مننه کوم چې دا خبرونه جوړی نو بس ان شاء الله د لی په علم کې بس نلګي خلق دې نلګي څنګه ونه شروع ده نو ان شاء الله کارونه شروع دي بس شاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برامنم سوي دي دونه او بمستا الله پاک مو وسه تاسو السلام علیکم
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماس کیم ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کیم
د ورستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومي ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسی رنگ لري زما پان ډيري په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي د افغانستان د ترګري په قطر کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي نو دا شی نه اکثره سیاسی رنگ لري ډیر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي دوی په دې وروستي بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شینو ته مثلا یو منفي بو درانی سي چې غړي وړ موضوعي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوی دي زموږ چې کومه قرضې اخستې هغه د تر زمانو نه اخستې او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی د هلکو خراب حالات ډیر خراب دي تلوګي سره مخ دي او کار روزګار نشته بیروزګاری زیاته ده نو بس الله دې ورحمیږي نور کوم د سینوي کارونه نه دي شروع شوی هغه کوم کارونه ده دي موسسو والا کوي موسسو بالکل نستا او مخکې نه اوس موسسو په نستي حساب دي بل اوس د بازار کار هم نستا لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی مطلب کئیم په سلو کې لس پسده ده حالات ډیر خراب دي الله دې ورحمت دي الله رحمت وغواړو نور شي چارې ولري شو وخت ولري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښلمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم لسهی په لوا خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي د غرض په روجمات کې کوم خواړه خدي ځکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روجمات کې خوراک او څښاک پیلېږي د روجمات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده
اوریږي یا وچا ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شهبو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیرو برخو کې دا پاتې کیږي دا روژه موږ دی ته اړباسي ترسو زمونږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینې وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بل خاصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغه د اضافه وزن یا د چاغي په سختي ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي حتی د زړه سکته او همدارنګ د ځینې مغزي سکتي چې البته هم شحمیات ممکن رګونه بند کی او د مړینې لامل ګرځيږي دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځيږي روشي کې من کولې خپل هدف دا سي وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن دا سي اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سي جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 500 ګرام پورې کې د وزن را کم کو نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. د دې تر څنګ ډیر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګرټس کی او یا نصوار کی په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیزو کی، دا به د هغې د ژوند لپاره یو بل ښکلا رامنځته کی، د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بیلابیل سرطاني ناروغۍ چې د سیګرټ نه پیدا کیږي. نو دغه یو مقدسه میاشته دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشته او د هغه چا لپاره تر ټولو خمیاشته چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله نا کله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خوړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پښلمی کې چې کله نا کله ټول روزه میاشته تیر شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه مات د خوړو په اړه او د پښلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا خساتی داسې خوړی چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیر کلی یو کلمه استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډیر خلکو نه اوریدلی وي چې ورا په دې روژه کې خلکو ته ډیر قار ورزي او ډیر جنگونه خلک کوي. په تاسې حال کې چې د روژه د برکتونو میاشته او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علت دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي، وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینا وروسته دیتا قار ورزی، نارام وی، حوصله کم وی. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پدا وی چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خويندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغي سره مخ کیږي، او یا د ویټامین، منرال، پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لاندې ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د لپاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي. همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو، لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو وریجی دي چې وریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ او تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه به په دې کې دا وي چې کچیر د زمونږ هیوادوال غواړي چې یو روژه ماته یا پښنمه وکي، نو یو قاب کې باید یا په دسترخوان کې باید درې خوړونه د دې د خواړه جوړ وي، یعنی درې ډوله خواړه واخلي. لومړی، هغه ډول خواړه چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. دسې نه چې ډوډۍ را واخلي، د الوګانو سره وخوري او خوا کې وسره وریجی وخوري. نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ دسې خلک لرو چې د الوګانو سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که څوک وریجی خوري، هغه د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوخه واچي او هغه تر څنګ د سبزیجات او ترکاری یا سلاد جوړه کی هیڅ ضرورت نشي ډوډۍ وسره وخوري په کاشوغه یا په لاس د وریجو وخوري نو ګیلی ته اضافي هغه خواړه لا نشي چې د وسپنه په مصرفيږي او سبا په کمخونی اخته کیږي او هغه خوړو ته اړتیا نوي دویمه وظیفه د خوړو لمړی میویل چې بدن ته انرژي ورکړي ګرځو را ګرځو دویمه وظیفه چې دا غیته مونږ بلډینګ بلاکس ویو باډي بلډینګ بلاکس یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی زما بدن هم د قشاتې خښتي او یا واړه اجزاوی لري هغه واړه اجزاوی اډوکې دي عضلات دي وینه ده د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي دغه ټول څه چې کله زه وایم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم اشتها نه لرم یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم د چا مېلمستیا ته لاړ شم دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دی موږ ته پروتيني خواړه دی دا باید هم واخلي
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211 2415 شمیره بیا وایم 00422211 2415
ازادي رادیو تلیرویش ساته لتاسو سره ده
له ازادي ملما
د ازادي ملما خبرونه ته موزه نوري اس نوري هر کله کوم نن زموږ ملما د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځیو استاد اسد الله اندیال پاین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده اندیال صاحب شاوخوا لاس کله کې چې تدریس ته مخه کړې ده اندیال صاحب خبرونه ته راغلاست
ډیر مننه نوري صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته
که پایل پدې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګه ته کامیاب شوم د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبر او په لوړه درجه فارغ شوم او د 1303 کال کې او همغه 1303 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح د ورځې یو څومره دکې دی او تر څنګه د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادې مختبرم قادری غړی هم د اقتصاد پوهنځي
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ
بلې و نور صاحب په 1303 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم هلمند تر عالم د استادې جریانم داسې و چې حالت په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و هغه ډیر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی یعنې تاسو د استادۍ کتاسي استاد سي د پوهنتون شیل سره ورنی بولري هغه تشویق کولم نو یو استاد نیو هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزه وکولای سم د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي کې استادۍ واخلم اقتصاد پوهنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه ورته معرفي کړم زه د کندهار ترالم د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړی شی به وي یا په اصطلاح لمړی ورځ وي او تبن تاسو ته معلومه وي چې په افغانستان کې د فراغت څخه ورسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کیږي دغه د اسنادو ته مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستم کله چې هلته پوهنځي ته ورلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنه ترغلی یم هغه بستونه اعلان کړی و نو هغه زما څخه د اسنادو غوښتنه وکړه بیا مې ورته وویل چې زه ډیر نوی فارغ شوم نو ماته ویل چې تاسو لاله سي د پوهنتون د علمي مرستيال سره خبري کولای شي زه چې کله د پوهنتون علمي مرستيال ته ورغلم هغه وخت د پوهنتون علمي مرستيال مشغلي بالا کړی صاحب چې ورسته به بل ورز د کړو علمي مهم هم و او د وزارت سرپرستی هم سم دور د غاړي و د لمړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پات سم مګر ما څه ځینو پښتنې هم وکړلې نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخیری امتحانونه مې ورکړي دي اخیری ازموینې مې ورکړي تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي نو بیا یې د استادانو مې ته وویل چې دغه مملکنه ورته وکړي کاغذ مهم نه دی د چا وړتیا مهمه ده او د امتحان او د ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و د دې لپاره شخص او ورچا مهم و د دې تشویق هم کړم خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پوري از ما اسنادونه خلاص نسول افغانستان کې اکثره د پونتونو وزیر داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي تقریبا ما اسنادونه نورې صاحب دوه میاشتې وخت ونیوي خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تیر سو او غزمینه ما ورنکړه کندهار پونتون کې زما د استادې هله پر نه سو نو بل اخر کله چې هلمند ترالم ما په انجو کې کار کوي په لمړي ورځو کې نو د اقتصاد پوهنځي رئیس می د غسیو ټریننګ کې ولې دی اغه ماته ویل چې وړاندیز راټوکی تاسو به ربي بوستانتن تکل چې بوستانتن ترالم نو بیا ماته د استادې وړاندیز وکي هغه درخواست می ولي کله طبعا خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوست پونتون د اقتصاد رئیس بل څوک شتاسو د وړاندیز وکړ
بل څوک بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سره وو هغه ماته دا وړاندیز وکي او زه تشویق کړم چې پونتون ترالم نو ماته ول چې درخواستي ولیکم، درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال تم قناعت ورکړي. هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حکیم هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بل اخره د پونتون استاد سولم.
کراش بیرته ستاسو هغه خبرې ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې، استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو ستاسو کې دغه د استادۍ هغه ځانګړتیاوې وموندلې، څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ؟ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وې؟
نوری صاحب که تصفیه یا صفت کرانه سی زه پا خپل تولگی که ما پالیف دیر کولی پا گروپی کارونو که درسته دوستاب سره پا علمی بحث که مثلا دوستاب پشتونو تا جوابونه ویل اگه کم سمینارونه یا پروژه یا کورنی کارونه چی ما تره کول که دل اگه ما دیر پر وقت بانی ترسره کول او ده دی ترسنگ ما ده پوهنتون ده چپتر و ترسنگ د پوهنتون دغه ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو ترڅنګ ما دغه درڅنګ ما نور مطالعه هم کولم په خپل مسلک کې. اکثر بز ما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعې کتابونه پراته وه او ما به ډېر وخت مطالعې ته ورکوه. نو طبعا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې، استادان محصلین بیا خپل محصلین ډېر ښه پېژني. نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي. په خپله مې هم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه، اوس مې هم ډېر علاقه ده. زه د تېرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم. کنه تاسو ته معلومېږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید انسان ته نه ترلاسه کېږي او بیا په دغسې لیرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي. په دې جریان کې ډېرو ملګرو هڅولی یم، تشویق کړی یم، راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه د انجوګانو ته ولاړ شم. خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان بېبنې سره دومره علاقه ده چې ما تراوسه هېڅ د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی.
انډیال صاحب
کله راځي په دې جریان کې پاتې شوی یم. مهرباني.
زه نه پوهېږم چې تاسو ولې فکر نه ده کړی. نو د اقتصاد پوهنځی مو د څه لپاره لوستی و؟ د څه لپاره؟ د دې لپاره به ماتمن لوستی و چې خپل اقتصاد ښه کړی.
بالکل، دا ښه خبره ده. د اقتصاد پوهنځی د ویلو مطلب اصل کې دا وي چې یو څوک خپل ټولنې ته، خپل ولایت ته، خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته. انډیال صاحب، په لومړي قدم کې ګمانم چې دا به ډېره مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیوروئ تر څنګ باید حداقل هغه مادیت مو هم ښه وي.
دا بېخي درسته خبره ده نوري صاحب. دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت د ښه کولو مسؤلیت په غاړه لري. ولې تر څنګ یو بل ټکی که زه تاسو ته یادوري کړم، تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده. ما تاسو ته مخکې یادوري وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم. استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري، بلا ډېر فرق لري. هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري، هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هېواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري. او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې، زما هېواد، زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي. نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه ښه دي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي، خو زما شخصي طبعي علاقه له دې سره وه چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره وه په هلمند کې. او ما چې کله خپله ټولنه لیدله او بیا په دغه مسلک کې چې زه وم، په دې مسلک کې هغه وخت چې زه هلمند ته راغلم موږ ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل، ډېر کم کسان نه درلودل. یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا همدا وه، او بل زما شخصي ذوقي علاقه همدا وه چې زه باید د پوهنتون استاد پاتې شم.
بله. په دغه موده کې چې تاسو تقریبا دغه څه کم لس کاله کېږي چې تدریس کوئ، دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وئ چې باید استاد شئ په آینده کې نور کسان وروزئ، په دې موده کې مو خپل همدغه استعدادونه کشف کړي دي په ټولګیو کې او هغوی مو هڅولي دي چې دوی هم دغه ستاسو په لار باندې پل کېږدي؟
بالکل نوري صاحب، د تیرو نه نیمو کالو یا څه کم لسو کالو په جریان کې چې زه د بست پوهنتون سره ډېر وخت پاتې شوی یم او بیا اوس د هلمند پوهنتون سره. هلمند که څه هم ډېر لیرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري،
مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لیرې دی، او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړ زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګه دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په خیر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده، او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړ زده کړو ته تیږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړ زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی وي په هموږمره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړ زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نه وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغه ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزوق دي، څه شي کې ملاقه ده، خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي، او تقریبا په سلګونو محصلین له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوي دي. دا اوس هم ورسره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه د اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي وانه غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغلل؟ آیا کافي وخت مو درلوده، او که اړتیا وه او آیا دوارو تاسو رسیدگی کولای شئ؟
بالکل نوری صاحب، خصوصی پانتونونه په هلمند کې مجبوران په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا تخیه، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پانتونونه هلته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څومره کادري سیستم اوس بوس پانتون کې هم راغلی دی، بوس پانتون کې کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلودي. کادري سیستم موږ دی ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي، او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم، نو یو خو اړتیا و چې هغه دولتي پوهنتون دی، او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي او د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلودې چې هم کار وکم، او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې ما زده دي هغه د خپلو تنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به
لري که پښتنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټولو ته رسیدګي وکړي؟
بلې و نورې سات به واده مې کړی دی. د واده مې زیات کم درې کاله کېږي او یو لورکۍ لرم. نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده که سم په هلمند کې اوس نامخده شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه شته. نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ یې خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې دغه ښار کې دی، نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپلو شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویلې چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلي کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نوري صاحب که درته ووایم طبعاً افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. په غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي. په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي. بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه. قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دي یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وضعیت څخه تقریبا راضي یم.
اندیاسه تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره لوړو زده کړو لپاره. کراشه همدې خبرې ته چې پخوانی وضعیت کله اوسنی سره پرتله کوي اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي؟ نورې
چوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاته شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت هغه خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې وو هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودل. که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه وه، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه وه، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولی، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلکه ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې څنګه په هلمند کې موټرې شته، هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یوې خوا څخه افسوس راغی او د بلې خوا څخه مې وایي خندا راغلله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکر یې ورته ورکړی و، بیا چې لشکرګاه لیدلی وه، پوهنتونونه یې لیدلي وه، وضعیت یې لیدلی و. نو بیا ورته ویلي وو چې والله موږ بېخي داسې فکر نه کوه چې هلمند کې به دومره امکانات برابرې د لوړو زده کړو. که څه هم موږ دا نه وایو نوري صاحب چې په
هلمند کې دا هغه اوسنیو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پاتې کېږي چې اوس د افغانستان لرې پرتو سیمو ته ځي د لومړي ځل لپاره، ویني چې هلته قلبه کېږي، نه پوهېږم په کوم ځای کې بادي ژرنده ده او نه دا ده او هغه ده. د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک ووتل په تېره بیا د رسنیو خلک او ویډیوګانې درګرده ثبتوي. د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نورو ځایو کې هم عادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لویو ښارونو کې دی.
بالکل، دغه پوهنتون کې چې زه د نهو کالو راهیسې یم، رښتیا درته وایم او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د دې پوهنتون استاد یم یا دلته مسؤل پاتې شوی یم او زه به د دې پوهنتون صفت وکړم. دا هغه اورېدونکي چې زما خبرې اوري، په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځې حوزې کسان چې زما خبرې اوري، هغوی ته دا ډېره ښه معلومېږي چې بوس پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بوس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تصویر او فساد نشته. دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. کتا سره نور صاحب د نږدې وویني او بیا وایي چې په لوی رپورت کوندي ولایت کې هلمند ولایت کې پیدا سي معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې لپاره څومره خواري کښل کېږي څومره امکانات مجمده کړي دي واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون ته راسو نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په کتار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12-13 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حساب
کراشو. اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو لخه پوهنتونونو څخه د کدې فیس موضوع ته راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم د توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون زکریالان تر ډیره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابله هم لرو. خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه وي توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیې سهولت نه لرو، خو خپل د لشکرګاه په ښار کې بیا داسې سهولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، او یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موسساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص څنګه د اوسېدنې د ځای په اړه نشته.
د فیس موضوع تکرار شو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایطو او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، که دا چېرې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 60,000 افغانۍ راځي. یوازې 60,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې اته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دي. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینی اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وګڼي، چې که څه هم طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 15,000 افغانۍ هم په هغو باندې دروند دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه کرار کرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 10,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو وویل چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به اقتصادي پلاو به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دو موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف کو ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست کندې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم وي، په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې نه، کومه تاسو پانا چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تېرو 10 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و. او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت ته صدمه رسوي، د لوړ زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړ زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړ زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسي سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جینی ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړي دي وظیفه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسي سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به سقوط کوي، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکیټ ووځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټولې نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اصلا ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکي نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظ پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بې له شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړي شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتونونه هغوی ته معاش نه شي ورکولی، او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبور دی چې نور د هغوی دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرره شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنی نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده، او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دی، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجیل صاحب، څه پیغام لري په تېره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغسې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. چې انسان وغواړي اراده ولري، دا کار هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس ته دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي، او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انجینر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو